د سهار لس بجې شو ریدونکو د مشال ریډیو په دغه ما خبري غړای کی ز هارون بچا بیا هم لتا سره يم او سلامونه درته وایم. په خبرونه کې به وایي چې د پاکستان حکومت یو شمېر افغان طالب وسلوال خپل زندانونو خوشي کوي. په سوات کې د امن کمیټې د یو وجل شوي غړي کورنۍ له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. د خیبر پختونخوا د جنوبي ښار ټانک په شاوخوا کلو کې د بجلی د نشتوالي او په پاکستان کې د شوګر یا ذیابیطس د ناروغۍ د زیاتېدو په اړه رپورټونه درته لرو. او تر څنګ یې اونیزه خپرونه اتلان هم دروو. خو تر هغې مخکې ورځو عبدالحی کاکړ ته چې مهم خبرونه ترنه واورو.
پایل لستر ټکو زخه پاکستان تصدیق کړي چې د افغان حکومت په خاص په هیواد کې کې د ځینی افغان طالبان خوشی کوي. په افغانستان کې امریکایي کمانډان جنرال جان ایلن ویلی د هغو ایمیلونو په اړه له پینټاګون سره پوره همکاري وکړي چې د هغې شجی تاسوولي او چې د سیاګي د پخوانی مشر ډیوډ پیټرس د رسوایی په مسله کې ښکېل ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسرائیل لوري د چهارشنبه په ورځ پر غزه سوی برید چې پکې د حماس یو لوړ پوړی کمانډان وژل شوی د بندو دروازو شاته د بحث کولو لپاره بیړنۍ غونډه کوي. اوسم د خبرونو تفصیل. پاکستان تصدیق کړی چې د افغان حکومت په خاص په هیواد کې قید ځینې افغان طالبان خوشی کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا له تیرو څلورو ورځو راهیسې د پاکستان په سفر ده. د چهارشنبه په ورځ ناوخته د پاکستان د خارجه چارو دفتر او د سولې د عالی شورا لخوا جاري سوی ګډ بیان وایي دا ګام په افغانستان کې د سولې عمل د پرمخ وړلو لپاره پورته کیږي، خو په بیان کې د خوشی کېدونکو طالب مشرانو نمونه نه دی ورکول شوی. په اسلام آباد کې د سولې عالی شورا غړي معصوم ستانکزي مشال ریډو ته وویل چې دواړو هیوادونو په عملی همکاریو سره سلا سوي دي.
د علماء کانفرنس پر راغواړو د همسې د ډډ د ترخت نه کېږي، د دې مخنیوي په سره کېږي، د دې باندې سره اخوسولسه د هغو کسانو لپاره چې د مذاکرې ته حاضرېږي د هغو لپاره به زمینه برابره کېږي، مخنیوی به یې نه سره کېږي او په دې کې به ګډ کار سره کېږي.
دا و معصوم ستانکزی د پاکستان او د افغانستان د سولې عالی شورا ګډ بیان زیاتوي. افغانستان، پاکستان، امریکا او نور متعلقه هیوادونه به د سولې په پروسه کې د مرستې په خاطر مذاکرات کارو ته خوندي لار ورکوي. پاکستان او د افغانستان د سولې عالی شورا پر طالبانو او نورو جنگي ډلو له القاعده سره د اړیکو د ختمولو ژغ کړی دی. په ګډ بیان کې دا هم ویل شوی چې دواړه هیوادونه به له نورو اړوند ملکونو سره په ګډه کار کوي چې دا شان روغې ته د آماده طالبانو او نورو ډلو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیسټه وباسي. په افغانستان کې امریکایي کمانډان جنرال جان ایلن ویلی د هغو ایمیلونو په اړه له پینټاګون سره پوره همکاري وکړي چې د هغې شجی تاسوولي او چې د سیاي د پخوانی مشر ډیوډ پیټرس د رسوایی په مسله کې ښکېل ده. د ایلن وکیل کرنل جان بیکر ویلی موکل هیلمن دی چې په دې اړه پوښتنې چې څومره زروي جواب کړي او خپل ماتحت عملیت له پلټونکو سره د همکارۍ حکم ورکړی دی. اف بی آی د شلو نه تر دېرش زرو پورې پاڼې موندلي چې پکې اکثره ایمیلونه د ایلن او جیل کیلی ترمنځ شوي دي. کیلی د هغو ایمیلونو په اړه شکایت کړی چې د پاولا براډویل په نامه یوې مېرمنې چې وروسته معلومه سوه د پیټرس ژوند لیک لیکونکي او د هغه معشوقه ده دې تاسوولي وو. څېړونکي هڅه کوي دا معلومه کړي چې په دغو رسوایو او د ایمیلونو په تبادله کې خو چرته د امریکا امنیت له خطر سره مخامخ شوی نه دی. ترکی ویلی په 2014 کال کې له افغانستانه د بهرنی ځواکونو د وتلو وروسته له دې هیواد سره په تیره بیا د کورنۍ چارو وزارت سره به خپل مرستې جاري ساتي. دا خبره د ترکی د کورنۍ چارو وزیر ادریس نعیم ساهن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزی سره د لیدو پر وخت وکړه. د افغان ولسمشر دفتر جاري شوی بیان وایي د ترکیې د کورنۍ چارو وزیر له حامد کرزی سره په افغانستان کې د فعالو خپلو کمپنیو د ستونزو د حل کولو هیله وکړه. په دې موقع افغان ولسمشر په تیر لس کلونو کې د ترکیې د مرستو مننه وکړه او په افغانستان کې د فعالو ترکی کمپنیانو د ستونزو د حل کولو ډاډ ورکړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلي نړیوالې ټولنې ورسره د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو لګښتونه د ورکولو ژمنه کړې ده. د دې کمیشن د دارالانشا سرپرست زکریا بارکزی چې چهارشنبه په ورځ یو خبر کانفرنس ته وویل چې د انتخاباتو د لګښتونو په اړه هیڅ قسمه اندېښنه نشته. د ښاغلي بارکزی په وینا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخابات ټول لګښتونه $150 میلیونه اټکل شوي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنه به د 2014 کال د اپریل په میاشت کې ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسرائیل لوري د چهارشنبه په ورځ پر غزه د سوي برید چې پکې د حماس یو لوړپوړی کمانډان وجل شو د بندو دروازو چاته د بحث لپاره بیړنۍ غونډه کوي. د اسرائیل فوج پر غزه شل ځله هوایي حمله کړې وه چې پکې د حماس یو کمانډان احمد الجابري وجل شوی وو. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي هیواد د خپلو شهریانو د دفاع لپاره هر څه کولو ته تیار دی.
היום העברנו מסר ברור.
بنجامین نتنیاهو وایي نن موږ حماس او نورو تهرګرو ډلو ته واضح پیغام ورلېږلې دی که چېرته ضرورت پیښ شي نو د اسرائیل دفاعي ځواکونه د اپریشن پراخولو ته تیار دي. موږ به د خپلو شهرانو د دفاع لپاره هر څه کول جاري ساتو. داود بنجامین نتنیاهو الفاظ. بلخوا د حماس جنګي ډلې د ځوابي کاروایي هوډ څرګند کړی دی. د امریکا د پلټنې فدرالي ادارې بی آی وای په امریکا کې پیدا شوی یو اورپکه په سومالیا کې له اسلامي اورپکو سره په ګډه د جنگیدو له وجې د خپلو مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل کړی دی. د دې اورپکې نوم عمر شفیق حمامي چې د ریپینګ جهادي په نوم هم یادېږي. دا ځکه چې د خلکو د برتکول لپاره په انټرنیټ د ریپ سندره خپره کړې ده. او وروستی خبر هم دا دی چې د چین کمیونست پارټي زین جن پینګ په رسمي توګه د ګوند جنرال سیکرټري ټاکلی دی چې د هو جنتاو ځای بنیسي. د ګوند مرکزی پوځي کمیشن د مشر په توګه هم نومول شوی دی او ټاکل شوی دی چې د 2013 کال د مارچ په میاشت کې به د هیواد د صدارت لپاره و نومول شي. د چین زیان هوا نومي خبری اژانس وای د پولیټ بیرو د غړو شمیره له 9 او 10 رقم کړل شوی دی. پولیټ بیرو سټینډینګ کمیټې د هیواد لوړپوړو چارواکو څخه جوړه ده. اجانس وای د چین نوې مشر به د خلکو د ژوند د شکول لپاره مبارزه کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې بعد دغه ریپورتونو تفصیل ووري. پاکستان ویلی یو شمیر افغان طالب اسلوال به خوشی کوي. په سواد کې د امن کمیټې د وجل شوی غړي کورنۍ له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. د کمیټې یو مشر وایي چې حکومت دغه کورنۍ ته لاس ورکړي نو په ترڅ کې به په سیمه کې روانې د امن هلې ځلې پیاوړي شي.
دا غا خيري هدا پورې هغه خپل رول پلی کړی دی. نو دا به په سواد کې د امن کمیټو د مشرانو یا د هغه سوچ خلکو کم چې د امن په حواله سره خپل رول ادا کوي دا غي د پاره به ډېر حوصله بزایي.
د خیبر پختونخوا د جنوبی خار ټانک د شاوخوا کلو خلک د بجلی له نشټوالي سر ټکوي.
تعلیم ګډوډ ده، وګنځ کا فصلونه ختم دي، بجلی مور نشتا، د علاقې تباہ برباد پروت دی، د مور هریبان خلکو پښتنه و چوک نشتا.
او په ونیز خبرونه اتلان کې نن د شیرشاه سوری د ژوند او دغه د لاستراوړنو پاړه اوري.
ټول څه لوی خبره چې د اوکړله هغه د مالی سیستم د بدل کو جرنلی سړک چې ورته وایي جی ټی روډ یا ګرانډ ټرنک روډ چې ورته وایي دا سړک جوړول شو.
یو شمیر نور رپورټونه هم درته لرو او د دوی ته لمشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو لکه چې موږ اوریدل د پاکستان حکومت ویلي په دغه هیواد کې قید ځنې افغان طالب اسلوال به خوشی کوي. په همدغه موضوع د افغانستان د سولې عالی شورا لغړی معصوم ستانګزی سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړی دا چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
راغونډه کې د علما کانفرنس پر راغوډو د همکاري په دې باندې سره کول چې دا دغه چې د ترخت نه کیږي او خلک څه باندې ځورول کیږي د دې مخنیوي په سره کیږي څه دې باندې سره اوس په لور چې د منفي تبلیغاتو په ځای د دیګر همکاري لپاره په زمينه سره برابر کو په دې باندې سره اوس په لور چې د هغو کسانو لپاره چې د مذاکرې ته حاضریږي د هغو لپاره په زمينه برابر کیږي مخنیوي به نه سره کیږي او په دې کې به ګټ سره کیږي. دا ډیر هغه مهمه خبره ویل چې په میاشتو په باندې په دې باندې بحثونه سره شوي وو او د دې سفر په جریان کې د سولې د عالي شورا د حیات او د پاکستاني لوړپوړو چارواکو ترمنځ باندې په دې باندې یو هوکړه وشوله او ټول دا شیان هغه عملی قدمونه دي چې په دې برخه کې د افغانستان حکومت لوندیزونه کړی وو. په دې باندې بحثونه د افغانستان د خلکو هغه د انانوي جرګې غوښتنې وې موږ په هغه باندې عمل کوو.
خو معصوم سانګزی صاحب داسې راته چې په دې طالبانو کې چې کوم افغان طالبان کلاسېږي دې کې ملا غنی برادر شامل دی کنه؟
تاسو خو پوهیږئ چې هر شی ځانته یو پروسه لري، هر قدمونه لري او په دې جزئیاتو باندې موږ نور بحثونه سره لرو او طبعا هر مملکت ځان ته خپل قانوني سیستم لري او د دې سیستم په اساس باندې د دوی خوشې کېدل کېږي سرسره کېږي. نو زه به له جزئیاتو نه صرف نظر وکړم او په دې باندې کلکه وعده شوې ده چې دا غوښتنې به په ترتیب سره عملي کېږي.
سمه ده. خو معصوم زنګزي صاحب دومره خورته ویلی چې دا به پورې دغه کوم افغان طالبان د څو تعداد دی شمېر یې څو دی؟
تعداد باندې د اوس فارس روان د اتو نفرو په شاوخوا کې به وي. ما جزئیات بیا وروسته به تاسو ته
ووایم. سمه ده. او کله پورې به خلاص شي؟ آیا داسې نیټه معلومه ده؟
اوریدونکو د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی معصوم ستانکزی چې د پاکستان د هغه پریکړې په اړه چې وایي یو شمېر افغان طالب وسلوال به خوشي کوي، زموږ د همکار عبدالحی کاکړ پوښتنې ځوابولې.
دا مشال ریډیو ده.
اوس راځو خپل یو بل رپورټ ته. د خیبر پختونخوا د سوات په چارباغ سیمه کې د ځایي امن کمیټې د وجل شوي یو غړي سردار خان کورنۍ وایي نوموړي د امن لپاره هلې ځلې کولې چې وسلوالو طالبانو په نخه کړ. دغه کورنۍ له حکومت ګیله کوي چې هیڅ رقم مرستې ورسره نه ده کړې. له سواته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه تفصیل لري.
په شپږشتم اکتوبر سوات منګلتان کې د امن کمیټې وجلې شوی غړي سردار خان رشتہ دار وای چې دغه تند امن لپاره د سیمه کې هلې ځلې کولې او په هغه وجه باندې وسلوالو په برید کړی دی. د سره دغه برید کې د هغه درې کلن فضل محمد نومي ماشوم هم سخت جوبل شو، ولې تر دې دمه دغه جوبل شوی تن سره په سرکاري توګه سخت قسمه مرستې نه دي شوی. په دا اړه د درې کلن فضل محمد جوبل شوی ماشوم تر مشال ریډیو ته وای.
دې ماشوم واضح صاحب چې وو دا یو زمیدار وو، چونکه په امن کمیټې کې ممبر وو، په هغه سلسله کې هغه باندې فایرنګ وشو او دا ماشوم چې په هغه ټایم باندې د هغه سره بغې کې کیو، نو دا هغه باندې چې کوم ډزې وشوې د ماشوم هم په هغه فایرنګ په ضد کې راغې او زخمی شو.
محمد اکبر زیاتوی چې د پخپلا دغه ماشوم سره روغتون کې او ټوله خرچې پخپلا کړې ده یا د نور رشتہ دارو سره قرض اغستې دي.
چونکه زه د دې ماشوم سره پخپلا پیښور ترې ما مونږه صرف ته باندې د ماشوم اخرچې برداشت کړې ده. اوس د علاج په کور کې شروع ده. ټیدا درې سلو ورځې پس بیا مونږه پیښور ته ماشوم بوزو، نو دا غې د پاره داسې د او د کور داسې سګنيشته چې هغه غبر خرچې مرچې برداشت کړي. نه د حکومت د طرف نه مونږ ته داسې تعاون نه غره چې نسو صوبائی وزیر راغله ده، نه څوک داسې د آرمی یا داسې د طرف نه مونږ سره هیڅ قسمه تعاون چا نه دی کړی.
د امن کمیټې متاثره خاندان ته حکومت مالی مرستې نه ورکولو په اړه د سوات قومي جرګې مشر غړی ریاض احمد خان وایي چې داسې عمل به په امن کې هلې ځلې کوونکو کې مایوسي خوره کړي. دوی هم د متاثره خاندان لپاره حکومتي مرستو غوښتنې کوي.
نو دا د حکومت ذمہواري جوړیږي چې اره د سردار خان د ماشوم او دا غوی چې کم کمپنسیشن دی هغه ما غو ته ورکړی شي او دا غو علاج چې کم دی دا په سرکاري توګه باندې په خطرې خمنو شي، ځکه دا غ یو واضح سټینډ او د امن په حواله سره او دا غ خيري هدا پورې هغه خپل رول پلی کړی دی. نو دا به د نور په سواد کې د امن کمیټو د مشرانو یا دا هغه سوچ خلکو کم چې د امن په حواله سره خپل رول ادا کوي، نو دا غي د پاره به ډیر حوصله بزایي.
په دغه اړه مو چې کله د سیمې صوبای اسمبلۍ غړي او حکومتي چارواکي شیرشاه خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل
د دې په بخښنه زه به تاسو ته کوم لیکو په د دې په لمکم سره چې شیچې دا هغه کوم چې مو کوي د ځخنې مو سره یو کوم دي چې هغه پلت کوي ویسل بم کاروي کو او زه به اوس دې زړه تاسو کوم چې د ویلې شو د دستګو د ګورمنټ په ترو باندې بازار دې تاسو کوم اسپیټال ولا به تاسو کوم چې دې څه کمپنسیشن دې دې څه خدمت یا به موږ سبا په کوم پر دې ان شاء الله دا به کوو. دا خو چې تاسو ته په ګوتن راستا سندې رمنه کوم شو بیا دا کوم چې دا چې مثلا کاغه لږه غپا دې
د سوات تاثیر چارباغ امن کمیټې وجلې شوی غړي سردار علي خاندان رشتہ دار وای چې دردې د ما دوی سره په سرکاري سطح څه قسمه رابطه نه ده شوی او دوی د سرکار مرستو ته سترګې په لار دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د جنوبی ښار ټانک د شاوخوا کلو اوسیدونکو وایي لته سره ورځو راځي د دوی بجلی کټ کړل شوی چې لکبلې دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ شوی دي. د بجلی د محکمې چارواکي بیا وایي دغه کلو خلکو بلونه ندی جمع کړي او هم دغه وجه ده چې دوی بجلی کټ کړی ده. د سیمینا د مشال ریډیو خبريال نور تفصیل لري.
ډېر شپې ورځې کېږي چې د ټانک شار سره لار بار د یو شمېر کلیو بجلی پر کړې شوې ده. د بجلی د محکمې چارواکي وایي چې د دې کلیو اوسېدونکي بلونه نه ورکوي ځکه د بجلی نه بے برخې کړې شوې دي. خو په دا کلیو کښې د یو کلي اوسېدونکی ملک محبوب دا نه مانی او دوا کوي چې دوی بلونه ورکوي خو بجلی بیا هم نه موندوي. ملک جان خان زیاتوي چې د بجلی د نش په وجه په سیمه کښې تعلیم ګډوډ او بر نشته، فصلونه وچ شول خو د پښتنې د پاره هیڅوک نشته دی. ملک الو خان دی بجلی نه په دا رنگ بے برخه کې دل د سیمې د اوسېدونکو سره ظلم بولی. مشال ریڈیو په دغه حوالے سره په ټانک شه د بجلی د محکمې سب ډویژنل افیسر عمر آیات برکی هم وژغوان. هغوی وویل چې خلک دی بلونه ورکوي، موږ به بجلی ورکوو. ټانک د کلیو دا اوسېدونکي وایي چې صدا د محکمې چارواکي نرمی وکړي او سبا میر شر شو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو د پېښور ورسک روډ چې د جوړولو کارونه تر پیلې دو وروسته له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ځنډ ښکار دي. په غاړه د پرتو کلو اوسېدونکي وایي چې زیات رش او ټرافیک پریشانه کړي دي. بلې خواته چارواکي د یاد سړک د زر جوړېدو له امله ډاډ څرګندوي. له پېښوره اسرار اتل په دغه اړه دا رپورټ لري.
د پېښور نه ورسک ته وتلی سړک چې تر مومند ایجنسۍ ټرافیک لري، د جوړېدو کار یې تر څلورو کالو د ځنډ ښکار دی. دا چې د سړک پر غاړه د شاوخوا کلو اوسېدونکي له امله څه مشکلات لري، د دارمنګو یو ځایي اوسېدونکي مشال ریډیو ته وایي.
زما نوم خورشید دی جی، زما دوکان دی جی. دې باندې ډېره غټه مسله ده، دلته دي غټ غټ سکولونه دي. پېښور ماډل سکول دی، فرنټیر ماډل سکول دی. چلته روډ جوړ شوی نه دی، کار بي کېږي. جیم شو روډ دوه دوه ګنټې درې درې ګنټې سکول ماشومان ولاړ دي. دې کې ایمرجنسي پېښې دی شي، دې کې ایمبولینس هم راتلی شي، دې کې هر قسم دغه راتلی شي، بیمار اتلی شي. تقریبا نرستو سلورو کال نجی بس دا کار ټک کارو کی جی، بیا دوه ورځې چھٹی کی، بیا ټک کارو کی، بیا دوه ورځې دا غون سره کوی، دا ډیر زر جوړ شي. سونه زر جی جوړ شي نو امر بخی جی.
هم دغه ځای عاشق آباد یو تن مشال ریډیو ته وی چې دا سړک ډیر مهم کلو ته وتلې دي او مقامی خلکو ته هم په تګ را تک کې ډیر مشکلات دي.
محمد زمان دل درې عاشق آباد کی بیر بالا تا ور سکتا سپیر سنگ تا یره دی. خو تقریبا سلور کال خوش اوس پورې لا جوړ نه دي. او کار به کیږي، کار پیوشو یو میاش پس بیا
سړک د آبادو کلو د اوسېدونکو دغه مشکلات مسره دغه سوال چې د یاد سړک د جوړېدو کار به په څومره وخت کې بشپړ شي. د پیربالا پورې د اړوند حلقې نه د صوبایي اسمبلۍ د غړي عاطف الرحمن خلیل په وړاندې کېښو، نو دوی وایي چې د دوی تر واکمنۍ بعد په سړک روان کار سرته ورسي. د یادونه وړ ده چې ورسک روډ د پېښور هغه مهمه سیمه ده چې د پامیلو ورته پر غاړه یو شمېر تعلیمي ادارې او نور سرکاري دفترونه دي. اسرار تل، مشال رادیو، پېښور.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو په پېښور پوهنتون کې د آرکیالوجي ډپارټمنټ لاړخه په خیبر پښتونخوا کې د لرغونو آثارو او تاریخي ځایونو د ارزښت په اړه درې ورځنی کانفرنس پیل شوی دی چې په اړه تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې ورو.
پیښور پوهنتون کې د لرغونی او تاریخي آثارو او ځایونو په حق لا د غدروزنی کانفرنس کې اویل شو چې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو زاړه او پخوانی تهذیبونه نمونه او ځایونه د ټول نړۍ لپاره د اهمیت وړ دي او پکار ده چې د دې ساتنه او په نړیواله کچه تشهیر وشي. د پیښور پوهنتون ارکیالوجي ډیپارټمنټ 50 کاله یا ګولډن جوبلی پوره کېدو په مهال د کانفرنس کې د پاکستان بیلابیلو سیمو نه راغلي ماهرانو او کارپوه نه علاوه د جرمنی، پرتګال، اټلی او ملیشیا نه هم د لرغونی آثارو ماهرانو ګډون وکړو. په دې اکلا د ارکیالوجي ډیپارټمنټ پروفیسر ابراهیم شاه مشال ریډیو ته وویل،
په دې کانفرنس کې چې کوم دنو د مختلف ملکونو کادران او ریسرچ کادر چې کوم دي نو هغه پارټیسیپیشن کوي، چې په هغه کې پرتګال، جرمنی، اټلی، انډیا نه خو زموږ کسان راتلل، خو هغه جاپان او چاینا نه شپږ اته کسان او خو هغه د حالاتو ریسرچ لکه د پاکستان د هر یونیورسيټي او د هر میوزیم په کې چې کوم دنه هم سکالرز او پروفیسر چې کوم دنه غیر غړي وي خپل مقالې تر اوسه پورې خلکو پیښ کړي.
د خیبر پښتونخوا، سوات، پېښور او مردان سیمې د ګندهارا تهذیب او بود مت لوی مرکزونه پاتې شوي دي او نن هم د دغه تهذیب آثار او ځایونه د اهمیت وړ دي چې د بود مت منونکي او نور هیوادونو خلک ورته لیدو ته راځي. د ګندهارا تهذیب او آرت په حق لا ډاکټر فاروق سوات خپل مقاله وړاندې کړه او د دې تاریخي حیثیت حق لای صدارن اویل.
نو نوې تحقیق چې د ډیپارټمنټ اف ارکیالوجی کوم دی د اغا مونږ خی چې کله مونږه اغا کودایانه چې کوم په افغانستان کې شوې دي او د بودمت په سایټس باندې او کوم چې په پاکستان کې شوې دي نو اغا دا خی چې په سوات علاقه کې چې کوم کودایانه شوې دي نو اغا د ټولو کودایانو سایټس چې د دې کله کنست شوې دي نو پای کې ټولو نه مخکنی مونږ دا خی نو اغا دا ظاهر شو چې دلته د ګندارا آرت آغاز چې کوم دی هم دلته شوې دي او اغا تقریبا د نن سکم خوښه 200 کال مخکې غراسي.
خو بیا د ارکیالوجي ډیپارټمنټ مشر پروفیسر ډاکټر نسیم خان وای چې د پښتونخوا سیمه نه صرف د بودمت بلکې د نور مذهبونو هم لوی مرکز پاتې شوی دی او په دې اکلا نوې معلوم شوی مردان کې د کشمیر سماس کې د هندوانو پخوانی آثار سرګند شوی دی.
مثال به د کشمیر سماس تر کوم چې دا یو سایر د مردان په دې سیمه کې د کارلنګ ایریا کې آراما او ساکرا رینج ورته د غرونو سلسله ده په دغه کې دي او چې بیا نور تحقیق ما حکومت د هغې نه سکت بې ملاو شوي د هغې نه سکې ملاو شوي او د هغې نور داسې بوتان بوتان ملاو شو نو هغې ماته دا وښوه چې دا د ټولو نه زاړه د هندوانو یونیورسټي ده.
ډاکټر پروفیسر شاکر الله خان چې د هزارې یونیورسټي نه راغلی و خپل مقاله په پښتونخوا کې د زیارتونو د ګنبتونو په حق له وړاندې کړه او وی ویل پکار ده چې حکومت په سیمه کې د لرغوني آثار نه صرف تحفظ بلکې د دې د بیا رغونې لپاره کوټلي ګامونه هم پورته کړي.
د دې تحفظ ډیر ضروری دی بلکې دومره ضروری برته ویم چې دا زموږ د بقا سوال دی. دا څنګه هغه خیتنه چې زموږ سره چلته دوه سیولایزیشن دی چې دا چلته په یو دنیا کې په یو خیته کې نشته، یو انډس ویلی سیولایزیشن، یو زموږه ګندارا آرت دی او داغې نه پس د مسلم چې کوم آرت دی، آرکیټیکچر دی، دا د دې پریزرویشن، د دې ساتل او د دې محفوظول دا په موږ باندې ایز ا قوم د ټولنه لوی ذمہواري ده. که دا نه نو موږ هیڅ نه یو.
دا یادونه ده چې دغه درې ورځنی کانفرنس چې د نهه دورځې پیل شوی دی او د زیارت په ورځ به پای ته رسي. د دې په اختتام کې به دغه ماهران د لرغونی آثارو او ځایونو په حق خپل وړاندیزونه او اعلامیه اعلان کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال په نوم تاسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال په نوم.
اوریدونکو، تیر ورځ په ګرد نړۍ کې د شوګر یا ذیابیتس د ناروغۍ ورځ ولمانځل شوه. په پاکستان کې ډاکټران وایي چې یا د ناروغي په دغه هیواد کې په زیاتېدو ده او دا چې اوس له لویانو سره سره ماشومانو ته هم لګي. د ډاکټران ویره سرګندوي چې تر 2013 کال پورې به په پاکستان کې د شوګر د ناروغانو شمیر لا پسې زیات شي. رابع اکرم خان په دې اړه تفصیل لري.
پاکستان کې کارکونکي یو غیر سرکاري ادارې ډایبټیک ایسوسی ایشن آف پاکستان یو چارواکي ډاکټر اسما مقصود مشال ریډیو ته وویل چې په ملک کې دا وخت د اویا لکو نه زیات خلک د شوګر د مرض ښکار دي. نوموړي وویل چې د تیرې سمودې راهیسې داسې کیسونه مخې ته راغلي دي چې د سکول ماشومان د شوګر د مرض ښکار شوي دي. نو حکومت له پکار ده چې ولس کې د اګاهۍ لپاره ګامونه پورته کړي.
دا
وایي چې موږ له په سکولونو کې کار کول پکار دي ځکه چې زموږ د نوې نوی نسل د هوټلونو او برګرو د خوراک لوجي د یو باغوندې د شوګر د مرس کار کې دی شي. نو مو خدا وایو چې 15 کال ماشومانو د خوراک او غټوالي خیال دی وساتل شي. د شفا انټرنیشنل هسپتال د شوګر د مرز ماهر ډاکټر مظهر الحق مشال ریډیو ته وویل چې د شوګر مرز غټو وجوهاتو کې د خوراک زیاتوالی او غټوالی دی او د مرز لوجي خلک د مختلفو بیمارو ښکار کېدی شي.
شوګر د بدن په هر حصہ اثر کوي، اعصابو، سترګو، ګردو، معدا او د وینې پر رګونو اثر کوي. نو رګونه خو په وند بدن کې وي، نو د شوګر لوجي دا رګونه تنګيږي.
نوموړی زیاتوي که څوک د شوګر د مرض ښکار وي او که نه، نو هغوی له پکار ده چې د خپل د متوازن خوراک خیال دې وساتي.
صحت مند خوراک چې پکې ریشه دار میوې، سبزیانې او دالونه شامل دي، د دې استعمال دې زیات کوي او دین علاوه کم از کم 10 منټه ورزش ته خپل عادت جوړ کړي او داسې ورزش چې هغه خوله راولي په هفته کې دې کم از کم 15 ځله کوي.
د فکر وړ ده چې د غیر سرکاري ادارې ډایبټکس اسوسییشن آف پاکستان مطابق چې په غونډه نړۍ کې 3.68 میلیون خلک د شوګر د مرض ښکار دي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن د سوری لاندې په پیښور کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ادبی میله جوړ شو چې په کې د ټولو صوبې د 2500 د زیات سکولونو زرګونه زده کوونکو ګډون وکړ. د دغه میله حال شبیر جان په دې رپورت کې راکوي.
دا ماشومانو دا ادبی میله دا پیښور اسلام کالج سکول کې وشوه چې پکې د ټولو صوبې 2500 سکولونو په زرګو زده کوونکو ګډون وکړلو. دغه میله کې زده کوونکو 6 شپېتو پورې سټالونه لګولي وو چې پکې د پښتنو د کلتوري جامې، پیزارونو او خوراکونو نندارتون شوی وو. د دغه پروګرام انتظام کوونکي د باچا خان ټرسټ ایجوکیشن فاونډیشن مشر خادم حسین په دې خپل باندې مشال لیډو ته وویل،
یو هدف خدا دی چې ماشومانو کې څنګه داسې وکړي شي چې په شریکه د مباحثې، د تخلیقي صلاحیتونو، د تنقیدی صلاحیتونو ورسره خپلو کې د ناستې، تاسو دا ګوري چې د شمال نه ماشومان شته، د جنوب نه شته، د مرکزی پښتونخوا نه شته، او تاسو دا وکتئ چې په دې کې هندکو سپیکینګ ماشومان شته، پښتو والا ماشومان شته، سرایکی ماشومان، توروالی پورې ماشومان په دې کې موجود دي. نو سره خپلو کې ناسته د هغې د وجې نه د دې تخلیقي او تنقیدي صلاحیتونو زموږ د خیال دی چې دې سره مخکې لاړ شي.
نوموړی زیاته کړه چې په سیمه کې ترهګرۍ معاشره ډلې ډلې کړې وه، ولې دوی بیا د دې راټولولو هڅه کوي.
دویمه خبره دادا، تاسو ته یاد شي چې دلته په دې وطن کې کوم مفکوره په مخ کې بوتلې شوې وه، هغه د ترهګرۍ او د انتها پسندۍ مفکوره وه. او هغه داسې و چې خلک څنګه جدا کی. مونږ وایو چې دا روان نسل چې په شریکه سره کینی او چې کله په شریکه کینی، خیالات سره یو شي، فکر سره یو شي، نو اجتماعي ادارې وجود ته راځي، شراکت داری وجود ته راځي. نو دا دویم هدف دی چې مونږ پوره کول غواړو. او دا د پښتونخوا په تاریخ کې لومړی د ماشومانو دومره غټه میله ده.
دغه میلې له راغلي زده کوونکي په دې خلک باندې مشال لیډو سوائی.
زمانم سوال زبیر دے اور زو کلاس سیکنڈ ایئر کے دس ایکٹیویٹیز ڈیر زیا ضروری وی زمون د پختنو د پارا خاص کر زګه چاغي د ډیر زیا اپورچونټی نه ملاوی کی د خپل کور طرف نه رخبر ته سکول طرف نه ملاوی کی د ضروری چې مونږ پدې دغه کې پارټیسپیټ کړو.
زمانم سوال حبیب دې په ایر کلاس کې سبق وایم او دلته چې مونږ ته غیره مزار اغلا مونږ پکې دا ډیر خوښ چې ملال اس دې کې لکه منشن کړی چې په پدې کې مونږ د امز دکړ چې د خلو تعلیم کم دی ډیر ضروری دی. ډیر خلک وی غی لکه دا سوچ کوي چې دا خزو د تعلیم خنه دی او پدې کې چې دا کم په معاشره کې زموږ نه کې بسر چې غو سکول ته ولي
په دغه مل کې یو ماشوم چې په انجرونو جوړول کې بوختو مشال لیډو ته صدا رنګ ویل،
دلته کې ما تصویران جوړ کو بوک بارک مې دلته کې د خلکو ته دغه ورک چې بوک خلک دا ریډینګ دا خو پر دې کې چنن سبا پاکستان کې غربتی دا مونږ غواړو چې دا غربتی ختم شي. ما سړی جوړ کو او ته مې په لاس کې کتاب ورکو او کتابه پڑھاولو او نور میچر کا جوړ کو کتاب وی او بک 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 ته کول.
یادونه ورده چې په دې ډول کې ټینګ امنیتی ګامونه پورته شو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه زباد ورځ راوته نه مویت صدرک منل
او د قبالی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده او خنیو ده بل نه داسې ورکه شمیر.
پښتنه د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي، دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو لسنی میں بجے کی دن کی دی عبدالحی کاکڑ سٹوڈیو تراغل دے نو لدہ باد خبرونو لنڈیز فور
پاکستان تصدیق کری دی چی دا افغان حکومت پا خاص پا حیوات کی قید زینی افغان طالبان خوشی کوی. په افغانستان کې د امریکایي کمانډان جنرال جان الن ویلی د هغوی ایمیلونو په اړه بل پینټاګون سره پوره همکاري وکړي چې د هغې ښځې تاسوولیو چې د سیایي د پخوانی مشر ډیوډ پیټرس د رسوایۍ په مسله کې شکایت ده. ترکیه ویلی په 2014 کال کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وټولو وروسته به د دې هیواد په تیره بیا له کورنۍ چارو وزارت سره خپلې مرستې جاري وساتي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلي نړیوالې ټولنې ورسره د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د لګښتونو د ورکولو ژمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسرائیل له لوري د چهارشنبه په ورځ پر غزه د سوي برید چې پکې د حماس یو لوړ پوړي کمانډان وژل شوی وو د بندو دروازو شاته د بحث لپاره بیړنۍ غونډه کوي. د امریکا د پلټنې فدرالي ادارې اف بی آی وایي په امریکا کې پیدا شوی یو اورپکی په سومالیا کې له اسلامي شدت پسندو سره په ګډه د جنګېدو له وجې د خپلو مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل کړی دی. د چین کمیونست پارټۍ زینګ چینګ پینګ په رسمي توګه د ګوند جنرال سیکرټري ټاکلی چې د هو جینتاو ځای به نیسي.
عبدالحی کاکړ او اوس درته اوریدونکو له اسلام آباد زمونږ همکار رابیہ اکرم خان را لیږلی د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی درورو.
آج ورځپاڼ خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې محرم میاشت کې امن او امان صورتحال لپاره سکیورټی پلان ته حتمی شکل ورکړی دی او چرته چې د کم فور ضرورت وي هلته به لیږي او فوج به په الرټ وي. اداریه لیکي چې چرته کې د محرم په میاشت کې د امن او امان د قیام تعلق دی نو د غونډ ملک په مقابله کې خیبر پښتونخوا په عمومي توګه او صوبایي دارالحکومت په خاصه توګه د پر امن علاقې په تور خپل سانی نه لري او سوای د یو څو ضلعو او یو نیم ایجنسی نه علاوه د امن او امان مسله نه ده پیدا شوی. اداري وړاندې لیکي چې وزیر اعلی څنګه مشرانو او خصوصا مذهبي عناصر نه د امن د قیام لپاره د تعاون اپیل کړي دي نو امید دی چې دینی طبقه به په دې اړه خپلې ذمہواریانی پوره کړي. اداري اخیره کې لیکي چې په حکومتي سطح سکیورټي ادارې دي د ضرورت مطابق الرټ کړي شي خو د دې ادارو اهلکارانو ته دي دا تلکینو کړي شي چې ولس دې بے ځای پریشان کولو کوشش دي نه کوي ځکه چې دا د حکومت د بدنامۍ سبب جوړي دي شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په قبایلي جنسو کې د تعلیم معیار دومره ښه نه دی چې دا غي تذکره وکړي شي او د دې ګڼ شمیر وجې دي چې پکې د ټول نلوي مسله په سکولونو کې د استادانو نشواله دي او بل دا چې په دغه سکولونو کې ځینې د استادانو اسامه هم خالی پرتې دي. ادارې زیاتوي چې سوال دار راپورته کیږي چې په سرګونو د پی ټی سی استادانو په موجودګۍ کې حکومت دا استادان په دې سکولونو کې نه برتي کوي چې نه یوازې دا استادان د بیروزګاری سره مخ دي بلکې د دوی عمرونه هم اوړي. ادارې اخیر کلیک چې حکومت له پکار ده چې د اړخ ته د پام وګرځوي چې دا رنګ یو طرف ته استادانو ته نوکری تر لاسه شي او بل طرف ته د تعلیم معیار هم خکړی شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلیک چې چیف جسټس افتخار محمد چودري د کامی ایرلاین پی آی ای په اړه رپورت غوښته دي او ویلي دي چې د ادارې د بحالۍ امکانات شته او کنه. ادارې لیکي چې یو وخت وو چې د پی آی ای د ښه کارکردګۍ له وجې بعض ملکونو خپل ایرلاینز ته جوړولو لپاره د پی آی ای کومک ترلاسه کړی وو خو اوس صورتحال دې ته راغلو چې حاجیانو ته مشکلات مخې ته دي او یو جهاز یې هم په وخت نه را رسي. ادارې وایي ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت د کامی ادارې د بقا او اصلاح طرف ته دي پوره توجه ورکړي چې د ادارې خساره کې کمی راشي نو داسې به ملکی معیشت ته ګټه ورسي.
اوریدونکو د ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې ویل شوی په داسې حال کې چې پاکستان په خپل خاورې د امریکایي ډرون الوتکو د بریدونو سرګند مخالفت کوي دغه هیواد هسې پیل کړي چې د دغه ډول الوتکو په خپل د جوړولو صلاحیت ترلاسه کړي. وال سټریټ جرنل ورځپاڼې بیا په یو مقاله کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د دې هیواد د امنیت ټینګولو د افغان ځواکونو وړتیاو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو غټکی له یوې لنډې دمې ورستاوري. د برتانیا ګارډین ورځپاڼه په یو مقاله کې د پاکستان د دفاع وزارت د یو جګپوړي چارواکي په حواله وایي پاکستان د هغه هیوادونو په کتار کې ودرېدو ته ځان جوړوي چې د خلکو د وژلو او استخباراتي معلوماتو راغونډولو لپاره د بې پیلوټ الوتکو جوړولو صلاحیت لري. مقاله زیاتوي پاکستان چې له افغانستان سره په لګېدلې خپل خاوره د امریکایي جاسوسي الوتکو د بریدونو په رسمي توګه مخالفت کوي. دا خبره په ډاګه کړې چې د استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو په هدف یې د ریموټ کنټرول په وسیله د چلیدونکو الوتکې جوړول پیل کړي دي. خود ورځپاڼې په وینا د پاکستان پوځي چارواکو تیر اونۍ په کراچۍ کې د درنو وسلو په نندارتون کې د دې هیواد ځینې نږدې ملګري هیوادونه د پاکستاني پوځ له هغو هڅو چې د بې پیلوټ الوتکې جوړولو په موخه یې پیل کړي دي خبر کړل. ورځپاڼه په عین وخت کې د بې پیلوټ الوتکو په نظام د پوهېدونکي یوه برتانوي تن هو ویلیمز له کوله لیکي چې وایي د پاکستان لخوا د دغه رقم ټکنالوژۍ د ترلاسه کولو په خبره شک لري. نوموړي د کراچۍ په نندارتون کې د ښودل شویو دوه وړو پاکستاني الوتکو په یادولو سره زیاته کړې چې دغه هیواد ممکن د ټیټې درجې ډرون الوتکې جوړولو صلاحیت ترلاسه کړي. ګارډین کاږي اوس مهال یوازې امریکا او اسرائیل ډرون الوتکې لري چې میزایل توغول شي او زیاتوي چې چین او ترکیه هم د ډرون الوتکو جوړولو په موخه په لوی کچ هڅې پیل کړي دي. بلې خوا ته امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال بیا په یو مقاله کې د افغانستان د امنیت ټینګولو د افغان ځواکونو وړتیا ته کتنه کړې ده. په مقاله کې راغلي دوه کاله مخکې د افغانستان په هلمند ولایت کې د ځای پر ځای شو امریکایي سرتیرو شمیر 20,000 وو چې سګنې وړې ترې په درو کې دوه برخې ځواکونه ووتل او د ولایت زیاتره سیمې دا مهال د افغان پوځ او پولیس سرتیرو په رحمو کرم دي. د ورځپاڼې په لیکنه د هلمند په هغو سیمو کې چې امریکایي ځواکونو خوشي کړي طالب وسلوالو خپله جګړه سخته کړې ده. دوی بمونه ځای پر ځای کوي او مخامخ مزاحمت کوي. د ورځپاڼې په خبره افغان پوځ یاد ولایت ته خپل زرګونه سرتیري لیږلي چې امریکایي او افغان قمندانان بیا د دوی لخوا د ښې ځوابي کاروایۍ دعوی کوي. خو ورځپاڼه زیاتوي افغان سرتیري زر ده چې په طبي او استخباراتي برخو کې د بهرنیو ځواکونو ملاتړ له لاسه ورکړي. د مقالې د لیکونکي په باور د هلمند ولایت چې د پښتنو وسلي ټاټوبه دی او د کم ځای اپیم چې طالبانو ته مالي ګټې برابروي د افغانستان د جګړې دواړو خواو ته یوه له ارزښته ډکه سیمه ده. اوریدونکو اسرائیل خبرداري ورکړی دی چې په غزه به پراخ عملیاتو کې تر دې وروسته عربي ټولنې د مصر د ولسمشر له لارښوونې سره سم د بهرنیو چارو د وزیرانو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو هڅې پیل کړې. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر په دې رپورت کې ورو.
د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل په غزه کې د حماس پر ضد عملیاتو پراخېدو ته چمتو دی. نتنیاهو وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د حماس د وسلوالې څانګې اسدالدین القسام مشر احمد جابری د چهارشنبې په ورځ په هوایي برید کې ووژل شو. اسرائیلي ځواکونه وایي د جابری وژنه په غزه کې د وسلوالو پر ضد د پراخو عملیاتو د پیلېدو نښه ده. په وروستیو کې د غزې د پولې په اوږدو شخړې زیاتې شوې دي. اسرائیل یوه لسیزه وړاندې هم هغه وخت چې د اسرائیل پر ضد ځان وژونکي بریدونه زیات شول د مخالفانو مشران په نښه کړل. د اسرائیل د دفاع وزارت ویاندی افیتال لیبوویچ رویټرز اژانس په بیت المقدس کې پروند د جابری تر وژلو وروسته وویل
د ګول اف دی اپریشن از ټو ډیفند اسرائیلی پیپل.
دا وایي د عملیاتو هدف دا دی چې د اسرائیل خلکو دفاع وکړو او هغه تروریستي ډلې له کاره وغورځوو او په نقشه کړو چې د روانو شخړو مسؤل دي لکه حماس، اسلامي جهاد او نورې ډلې. لومړی نقشه مو احمد جابری وو. د هغه لاسونه د ډیرو اسرائیلیانو پر وینو لړلې وو. پر غزه د اسرائیل د هوایي بریدونو له امله د مصر ولسمشر په قاهره کې د اسرائیل سفیر احضار کړی دی او د ولسمشر محمد مرسی وویاند وویل چې جمهور رئیس همدا راز پریکړه کړې ده چې له اسرائیل د مصر سفیر ور وغواړي. بل لور ته فرانس پریس اژانس خبر ورکوي چې د عربي ټولنې مشر نبیل ال عربي هڅې پیل کړې دي چې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو بیړنۍ غونډه راوغواړي. ال عربی د لبنان د بهرنیو چارو له وزیر سره اړیکې نیولې دي. لبنان د عربی ټولنې اوسمهال مشي کوي. په تیرو څلورو کلونو کې چې حماس پر غزې واکمن شوی دی جابری د حماس تر ټولو جګپوړی چارواکی دی چې وژل کیږي. د حماس وسلوالې څانګې اسدالدین القسام د جابری له وژلو وروسته خبرداری ورکړ چې غچ به له اسرائیلیانو واخلي. پرون ناوخته د اسرائیل د هوایي بریدونو په ترڅ کې په غزې کې له رپورټونو سره سم لشتر لشتر 15 نور فلسطینیان هم وشل شول. لغزی فلسطینیانو د دې هوایي بریدونو په جواب کې د توغندیو ډزې کړې دي.
اتلان
اوس
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان فقیر پی روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو پوهیده
دریا خان افریده د جرګو مرکو سره
غازی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورور کړی
د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ورده ورکړ
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري اوریدونکو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د راتلونکو انتخاباتو نیټه له اساسي قانون سره سم او د هیواد امنیتی حالاتو ته په کتو اعلان کړی دی. د ولسی جرګې ځینو غړو سورز مخکې د راتلونکو انتخاباتو په اعلان شوي نیټه انتقادونه وکړل او ویل چې د اپریل په میاشت کې په ځینو ولایتونو کې هوا ډیره سړه وي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن دوه اونۍ وړاندې په رسمي ډول اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 2014 کال د اپریل په میاشت کې ترسره کیږي. دا موضوع تفصیل کابل د اسد الله لودین په دې رپورت کې.
که څه هم د ولسی جرګې ځینو غړو او یو شمېر کارپوهانو د راتلونکو انتخاباتو اعلان شوې نیټه یو نامناسب وخت بللی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه پریکړه د قانون له مخې او د هیواد امنیتي حالاتو ته په کتو کړې ده. د دغه کمیسیون د دارالانشا سرپرست زکریا بارکزی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د حمل په میاشت کې د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو کچه ټیټوي. بارکزی وایي د اساسي قانون له مخې د 1993 کال په جوزا میاشت کې د ولسمشر حقوقي مشروعیت پای ته رسیږي، نو باید چې دوه میاشتې د مخه یعنې د همدغه کال په حمل میاشت کې انتخابات وشي.
دوه مسلې است چې دینجه مطرح شي، یکی مسلې اقلیم او هوا.
دلته دوه مسلې مطرح دي، یو د اقلیم او بل هم د امنیت موضوع ده. کله چې موږ له امنیتي ځواکونو سره دغه موضوع شریک کړه، هغه یې دغه مشوره راکړه. موږ منو چې په ځینو سړو ولایتونو کې د حمل په میاشت کې ستونزې موجودې وي، خو امنیتي ځواکونو راته وویل چې په دې میاشت کې د مخالفینو د ګواښونو کچه کمه وي.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1993 لمریز کال د حمل په 14 نیټه ترسره کیږي. د ولسی جرګې ځینو غړو استدلال کوي چې په دې میاشت کې ساړه ولایتونه له ډېرو ستونزو سره مخ وي او انتخاباتي کمپاینونو او په انتخاباتو کې د ټولو خلکو ګډون ته زمینه نه وي برابره. ښاغلی بارکزی وویل چې د خو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یې پلانونه جوړ کړي چې په لنډ او اوږد مهال کې به پلي شي. نوموړي د ځینو اقداماتو یادونه هم وکړه.
ما به طور جدي امانګي خود با نیروهای امنیتي شو
مونږ په جدي ډول له امنیتي ارګانونو سره خپل همغږي پیل کړی ده. په راتلونکو دوه ونو کې به د رای ورکوونکو د نوملیکنې نوې طرحه نهایي کړو. راتلونکو دوه میاشتو کې به د انتخاباتو عملي پلانونه هم پای ته ورسو. مونږ به د عامه پوهاوي لپاره د دینی عالمانو یو کانفرنس هم جوړ کړو او داسې تدابیر به ونیسو چې له درغلۍ څخه مخنیوی وشي.
نوموړي وویل دوی کولی شي چې د تیرو انتخاباتو په څیر درغلۍ مشخصې او هغه رای باطل اعلان کړي چې په درغلیو صندوقونو ته لوېدلې وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکو انتخاباتو باندې په تخمینی ډول 150 میلیونه ډالر لګښت راځي چې نړیواله ټولنې یې د ورکولو ژمنه کړې ده. اسد الله لودین، آزادی رادیو، کابل.
مشال رادیو تاسو د سیمې او نړۍ له حالاتو خبروي. خود مشال ترانا لاندی بحث د سینی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
موجوده حکومت او د مشرط حکومت کې ډېر فرق دا اولنې زلوی په پاکستان کې واحدي کیږي سړونه کیږي نو هغه په تحریر شکل کیږي.
د دې کیسه چابه د پاکستان نه د زموږ صدران
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکې په لاس کې.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ د ماسپښین په دونیمه بجې اوریدلای شئ. اوریدونکو د افغانستان د خوست او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د غزیدلی سړک په اوږدو کې د پرتو ولسوالۍ خلک د سړک له خرابوالي څخه شکایت کوي او وایي چې دوی په دې لارې تر لسو ساعتونو پورې ستونزمن مزل کوي. بلوري ته حکومتي مسولین وایي په دې شرط به سړک جوړوي چې ځایي خلک ورسره په کلکه همکاري وکړي. پاړه نجیب الله الوخیل دا رپورټ لري.
د خوست او پکتیکا ولایتونو ترمنځ غزیدلی سړک چې په امتداد کې د سپیرې زیړوک نکی او ارګون ولسوالۍ پرتې دي اوسیدونکي د عام سړک له سخت خرابوالي څخه شکایت کوي. دوی وایي که څه هم سړک د واټن په لحاظ کم دی خو غرونه پیچومي لوړې ژورې د لارې په اوږدو کې خوړونه او نه ترمیم د دې لامل شوي چې موټر پکې تر یادو سیمو پورې له 50 څخه تر 100 ساعتونو پورې مزل وکړي. د لارې د خرابوالي په اړه د یادو سیمو څو تنو اوسیدونکو داسې وویل.
ظاهر خان د نکول سوالی اوسیدونکو بلې نن غړزی ورسته لارګي کول کړي ټول چې چانه مات شو ولا سر بخري پړک به خښتانه پر پر مو روټ په خلاص پر پر څه سین ځانشته سپر نه پرته ټول اسستون ځه چړای دی تنگ بخي دوه مسلک نه راځي بخي د سوخه چې یو انچ زمي اوسره پټ کیږي.
زه په خپل د نه کې يم او د مټرون په سیاست باندې خبرې کوم. دا نه کې نه چر ووز زړک ته زړک نه چر سه د دیرکای چې بلی دا ډیره سخت ده. یو میټر چری شي بل میټر غنټه ورته ولول وی د سړک د خرپولي د واجنا کریا ډیره جگہ دو چې کړي دی یاری دی کچا دی تیګه ډیر مصیبت آیا سره چت لاینه شي ډاټسن په وزره په وتزره ری په سپیشل مریضته نشي
نه کې یو ډاکټر زره په کې راځو واجه دا شایدو چې د 2 غنټې لیار دو چون چې لیار نشتا پر چک نشتا 2 غنټې لیار دو په شپږ غنټې په 2 غنټې کې مصرف وی ترلې والے په سره سترګې ویني چې دا مترون دا والله هک د دومره پیسې پوتې شي چې تل پوچي.
د خوست د فواید عام رئیس انجنیر مامور شاه د خوست پکتیکا د لارې د جوړولو د ځړ ملامتیا پر ځای خلکو اچوي او وایي چې دوی د نشمنه کړی و خو کله چې پر سړک کار پیل شو دوی حقیقي مرسته و نه کړه. انجینر مامور شاه وویل چې دوی سړک جوړوي خو د ځایي خلکو له همکارۍ پرته بیا هم دا کار ناشونی دی.
دا پروژه به خیر ټول کټی خلو شوی ده بیا هم د دې پر چې دا سړک رښتیا مهم سړک دا و ډیر کورونه په دې کې اثر تر رسیدلې تنه اسفالت پوتې خپل وزارت ته دا پیشنهاد کړی دی چې سړک په نیمایي کې په دغه خبره وشي دا سړک ورغول شي خو کچېته د خلکو همکاري نه وي زه فکر کوم دا سړک بیا نه جوړیږي خو خبره وشي د خلکو همکاري موجوده وي ان شاء الله سړک جوړ شي.
د کتون کړه انده خوست پکتیکا سړک چې د ډیورن کرخ سره نږدې غزیدلی جوړول لیوي خادسمه پر امن تاثیر لري او بل لوري ته خلک لدی احتیاجی هم شغورل کیږي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره لپوري اخوا بوزي او یاد توکو درانه ول لپاره ورشي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو اوس د اتلان ونیزي خبرونه د وړاندې کول وخت راغله دي. نننۍ خبرونه د شیرشاه سوري پاړه د لړۍ دوهمه برخه ده. د خبرونه ستاسو لپاره بشیر ګواخ جوړوي.
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال رډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومني. زه ساسې کوربا بشیر ګواخیم او نن د شیرشاه سوري په اړه غږیږو او وابورې چې شیرشاه سوري کوم کارونه کړی.
دا د لیکونو سیستم د پوسټي سیستم چې کوم دی دا د په وخت کې جوړ شو او ټولو کې لوی خبره چې د اوکړه هغه د مالی سیستم د بدل کو. جرنلی سړک چې ورته وایي جی ټی روډ یا ګرانډ ټرنک روډ چې ورته وایي دا سړک یې جوړول شروع کړو.
شیرشاه سوری ولی د هندوستان پر ځای د خپل پاچاهی لپاره کابل یا پېښور د پښتنو خپل خاورا مرکز نه انتخابو.
په افغانستان کې د قدرت جګړې دائم روانې وي. دوی غزنویانو ډیر سره ووهلو په افغانستان کې دښمنۍ سره وکړي وژنې سره وکړي.
اوریدونکو شیرشاه سوری د حسن خان زوی وو په 1416 کال کې زیږیدلی و. د شیرشاه چې اصل نوم یې فرید خان و د هندوستان پر سیمو لنډه خو ډیره مشهوره او اغیزمنه پاچاهي کړي. هلته یې د ټکسونو لارو او ډاک یا خط لګولو نوي سیستمونه جوړ کړي
او په لومړي ځل یې هندوستان کې د پیسې یا روپۍ بنسټ هم ایښی. لیکوالی صفی حلیم هندوستان کې پښتنو باندې کتابونه لیکلي. هغه د شیرشاه سوری د کړو کارونو په اړه وایي.
د شیرشاه لخوا په لومړي ځل د هند ځمکه کچ شوه. د مالی اغستل د کال د ځمکې د حاصلاتو په سر وټاکلو، یعنی دا به نه و چې ځمکه شاړه ده نو په هغې مالیه واخله، نه، هغې به ویل چې په دې ځمکه څومره فصل شوی دی او فصل په سر یې مالیه اغستل شروع کړه، چې اوس پورې جاری دی دا سیستم. هغسې د په تجارتي مال د ګمرک یا د محصول اغستو کار پیل کړو. د تجارتي مالونو د هغې نه مخکې ګمرک نو محصول به اخیستل کېدو، خو ځینې ځایونو کې او ځینې ځایونو کې نو. په دې باندې د سرکاري خزانه جوړه کړله. کله چې سرکاري خزانه جوړه شي نو حکومت پیاوړی کېږي هغې سره. نو په دې توګه مونږ ویلی شو چې په هند کې دا لومړی حکومت و چې د عامو خلکو د ښېګړې او دې ته د سرویسونو د ورکولو کار پیل کړو. یعنې د عام وګړي د ښېګړې لپاره د سوچ کوو او هغه د خزانې نه بیا دا شیان کېدای شي. کله چې خزانه وي نو خلک خوشحالېږي. د شیرشاه تر ټولو مهم کار په ټول هند کې سړکونه جوړولو. سیسرام نه آګرې پورې سړک جوړ کړو. دا یو بل سره ونښلول. بهار او د اتر پردیش یو ځل یو بل سره ونښلول. د آګرې نه جودپور او چتور ته چې هغه ډېر لرې پرتې سیمې دي هغه ځې پورې سړک جوړ کړو. د آګرې نه برهانپور دکن کې ګجرات کې سړکونه جوړ کړل. ملتان نه لاهور پورې نوي سړکونه جوړ شول. بیا د یوازې سړکونه نو د سړکونو په دواړو غاړو د ونو د کرلو او د مسافرو لپاره سرایونه جوړ کړل چې د مسلمانانو دپاره بیل سرای او د هندوانو دپاره بیل. بیا د هغې نه علاوه 2500 کیلومتر اوږد دا جرنیلی سړک چې کوم دی دا د هند مهم ښارونه په خپلو کې انخلی. کلکته، بنارس، الهآباد، امرتسر، لاهور دا په دې سړک پورې انختی دي. او دا د دې نه وړاندې یعنی واړواړ سړکونه چې وو هغه موجود وو خو سړکونه پاخه نو. پاخه سړکونه په پخو خښتو باندې پاخه کړل. بل د دې انتظام کې د پوځي انتظام چې وګورو هغې کې د ده د پوځ تکړه جنرالانو امیرانو چې په خپل استعداد به ورته کارونه کول. په دې توګه بیا هغه د خپلوۍ او د سفارش د لارې په منصبونو د نالایقو خلکو د ټاکلو مخه ونیوله. ده به خپلو پوځیانو ته د میاشتې معاش ورکول سیستم شروع کړي. پوځیانو ته تر هغه وخت پورې تنخواه نه وه د هغوی مال غنیمت به یې اخیستو خو ده به خپلو پوځیانو ته تنخواه ورکوله.
لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وایي چې شیرشاه سوری لا په ځوانۍ کې ډېر کارونه کړي وو او کامیابی د خلکو سره په ښه او با انصافه چلند کې وه.
شیرشاه سوری یو پښتون ټولواک د سوریانو د غوریانو د کورنۍ نه و. په هندوستان کې قدرت ته ورسید او د هندوستان خلکو ته یې بې ساري خدمتونه وکړل. دا وکړای شول چې د هندوانو هغه بد عادت چې سږ به د میړونو سره ژوندۍ سوځول کېدلې هغه بدعت او هغه وحشت یې له منځه یووړ او د هند ښځې له دې ظلم نه خلاصې کړې. علاوه د دې نه د په هند کې د پوست سیستم اختراع کړ، جوړ یې کړ او د پوستې د لیږلو دپاره یې لاره هواره کړه. د دې نه علاوه ده د قافله روډ په نامه یو لوی سړک په هندوستان کې تیر کړی و چې تر پېښور پورې هم را رسېدلی و او بلاخره په تورخم راوختی و. علاوه د دې نه ده د عدل او نیاو یو نظام قایم کړی و چې هر څوک به ده ته رسېدل او د دې عرض اورېده او د هغو د عرض په رڼا کې به یې لازم عدالت ورسره کاوه. د دې عدل یو حکومت کاوه او په هند کې لوی نوم پرې ایښی دی او تر اوسه د هند تاریخونه په ده ویاړي او د ده ستاینه کوي او د ده مننه.
په اوریدونکو د شیرشاه سوري لخوا هندستان کې د رامنځته شوو سیستمونو څخه اوس هم هندستانیان ګټه اخلي. پوښتنه دا پیدا کیږي چې شیرشاه ولې کابل، پېښور یا غور د خپلې واکمنۍ مرکز نه ټاکه، چې د پرمختګ لپاره کړي کارونه یې په پښتنو سیمو کې پاتې وي. د صفیه حلیم په وینا شیرشاه سوري دا ټول کارونه په ډېره لنډه موده کې کړي.
د واک موده، د حکومت موده 15 کاله وه. 15 کالو کې چې موږ د لاسته راوړنې ګورو، نه دا ډېرې زیاتې دي. 15 کاله خو هېڅ شی نه دی. نن سبا تاسو وګورئ چې مثلا په دې پرمختللو ملکونو کې یو صدر چې کینی 45 کالو کې هغه څه کړي وي که نه، نو دا موږ نه شو ویلی. کېدای شي هغه وخت د ته دا برخې مثلا د کابل یا د پېښور دا سیمې دومره مهمې نه وې. د هندستان کې د خپلواک د پښتنو د واک د ساتلو لپاره چې کوم کارونه کول، کېدای شي چې دا پلان یې و چې مثلا راتلونکي کې دا سیمې هم ونیسي او دې کې هم مرکزونه جوړ کړي د انتظام لپاره. خو مرګ په د جنگ په میدان کې وشو، نو دا موقع ورته ورنه کړی.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
راځي، امان الله خان یو ستر انسان،
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سړی،
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده،
دریا خان افریدی د ګرګو مرکو سړی،
غازی حسین بابا حسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړی.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اصلي یو شخصیت ور ورکړ.
خان شید مران دا و چې له بولانه تر چتراله دا باچې یو شي پښتو دی.
ملنګ جان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمن.
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم 11 او د هر جمعه پورز په پاوکم 3 بجو له مشال ریډي واوري. اوریدونکو د شیرشاه سوري وروسته د هغه زامنو ونه شکرلی چې د پلار پاچاهي تر ډېره وساتي. صفیه حلیم یې پاړه وای،
د خو لس زامنو او لس زامنو کې د عادل خان چې یو هغه ډېر بااخلاقه الکو، خو ډېر سستو فیصلې کولو توان نه لرلو. او بل چې یو جلال خان، هغه ډېر تیزو، هغه ډېر ښه پوځي و، ډېر ښه انتظام یې کولی شو، خو هغه خود سرو کینه لرله. مخالفت یا هر چا چې به مخالفت کوو په هغه به سخت قهر شو، نو خلک تیارېدل. خو دا ده چې هغه دواړه چې وو، هغه د شیرشاه غوندې دواړه صلاحیتونه یې نه لرل چې هم ظرف فیصله وکړي او هم جنګي مهارت ولري. نو دا د دې دواړو کمزوري وه. اخره کې جلال خان چې وو هغه راغلو، پلار په ځای کې ناستو. نو لسو زامنو کې چې دو زامن داسې شي او اخره کې بیا چې د انتظام نم خبر نه، نو هغه سلطنت خو بیا د پاتې کېدو نه، هغه خو بیا ځي. او هغه وخت مخالفت موجود و.
د پرمختیا او ترقی لپاره یادیدونکو پښتون اتل شیرشاه سوري په یوه خیمه کې د جګړې پر مهال وژل شو. صفیه حلیم یې د مرګ په حق لوای،
دا د کالنجر کلا د هندستان په مرکزی سیمه کې ده، دلته د وفات شوه ده. نو کالنجر په کلا کې د بندیلا خلک اوسېدل. بندیلا د هندستان ډیر پخوانی خلک دي او ډیر مړانه یې خودله، ډیر تکړه خلک دي. کلا ډیره لوړه وه، نو وو میاشتې محاصره کړې وه او دې ته ویل چې تاسو روغه وکړئ، موږ به درته څه نه وایو. خو هغوی په اعتبار نه کوو. نو کلا دیوالونه لوړو او د دې لپاره چې دا بارودو ګولې دننه وغورځي، یعنی بمباری کوله ور باندې. نو دا دې د لرګي عرابې جوړې کړې وي او هغه لرګي عرابې د کلا نه بهر په یو فاصله کې ودرولې شوي وي او پوځیان په هغوی باندې وختل. او بارودی ګوله چې بم ورته وایو کنه، لاسي بم، دا به دننه ور وښته. نو دا بمونه د کلا د دیوال سره نږدې زیرمه شوي وو. نو شیرشاه د دې زیرمې سره نږدې په عرابې باندې ولاړو. نو هغه عرابه هم د لرګي به عرابې اور واغشتو او د بارودو ګولې، هغه ظاهره ده چې زیرمه پرته ده، نو ټولې ګولې هرې خوا ته والوتلې. په هغې کې د شیرشاه وجود وسوځېدو او د سم د لاسه راپرېوتو. خو دی هوش کې وو په هغه وخت کې. خپل جنرال ته وویل چې جنگ جاري وساته. درې ورځې دی ژوندی وو تر څو چې هغه د کالنجر کلا دې ونیوله او شیرشاه ته خبر ورکړو چې موږ دا کلا ونیوله. دی هغه وخت بیا صبر کړل.
لیکوال حبیب الله رفی وای چې اوسنی پښتانه مشران د شیرشاه سوري لکړو کړنو ډیر څه زده کول شي، خو زیاتای
د نیت او اخلاص غواړي. ستاسو اوسنی مشران چې د غوسره ملي احساس نشته
هغه نه لري چې د خلکو ته خدمت وکړي او د وطن ته خدمت وکړي. هغوی د پیسو په ټولولو بوخت دي، کنه د خدمت کولو لارې چارې ښه. علاوه د پښتنو پاچایانو نه د نړۍ نور عادل پاچایان هم شته چې هغو هم کارنامې پرېښي، که دوی خدمت کولی دوی کولی شوی چې د نړیوالو تجربو نه یې استفاده کړې وای، لیکن دوی ګوري چې د پیسو په ټولولو بوخت دي او د هیواد په لوټ کولو بوخت دي. د دوی سره ملي احساس او د ملي خدمت احساس نشته، نو په دې اساس دوی نه د خپلو مشرانو نه عبرت اخلي او نه د نړۍ د مشرانو خدمتکارانو.
او له همدې سره د مشال ریډیو د اتلان خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم، خوشاله او آباد اوسئ.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو